אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
قدر من اوریدن کو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو دوه هم ما شامنې پښتو خبرونه پیل سوه لمړی په مکرې د خبرونو لندسته
جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د دینی علماو فتوا استایل ده ایران ملګرو ملتونو ته خبرداري ورکړې ده چې د یورانیم غنی کولو اندازه زیاتوي او د اسرایل صدر اعظم نن په پاریس کې د فرانسې د رهبرانو سره کتلې دي
په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو په خبرونو برسره یو شمیر رپورټونه هم لرو خو یو شمیر دینی عالمان وایي حاضر دي په هغه ځای کې له طالبانو سره د سولې مذاکره وکړي چیرې چې طالبانو خوښوي
و طالبانو تاسو زه تعین کی و د دولت مسلح خلکو زه تعین کی هم دا علماء کرام مالتم راضی تاسو زه تر راضی
د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په افغانستان کې 10 میلیونه خلک پاک او بوته لاسرسی نه لري
خلک ډیر ستونزې لري دی او بو سره او د سکلو وب نهسته
او د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي چې دی بشپړ حق لري چې ځان افکړي دا او ځینې نور رپورټونه په دې خبرونه کې لرو خو لومړی به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د افغانستان جمهور رئیس وایي هواد تل د دهشتګرۍ په ضد د نړیوالې مبارزې په سر کې وو محمد اشرف غنی د چین د مرکزی تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دهشتګرۍ په یو واحد هواد پورې محدود نه ده
لومړی خبره دا ده چې د ګواښونو په اړه مشترک درک پیدا کړو ځکه چې دا ګواښونه په یوه هیواد پورې محدود نه دي دوی د شبکو څخه کار اخلي په داسې حال کې چې د شانګهای د همکارۍ سازمان د هیوادونو او خلکو په همکارۍ ولاړ دی نو موږ باید پوه شو چې هیڅ هیواد له دې ګواښونو څخه خوندي نه دی
د شانګهای سازمان د غونډې په درشل کې جمهور رئیس غنی ټینګار کړی دی چې د سیمه ییزو همکاریو دغه سازمان کولی شي د ثبات د راوستو په چارو کې ډېر مرسته وکړي د افغانستان د دفاع وزیر د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د بلجیم پایتخت بروکسل ته تللې ده ټاکل شوې ده چې د دې غونډې ګډون کوونکي د افغانستان سره د پوځي مرستو او د تروریزم سره د مبارزې په هکله وغږیږي جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د افغانستان د دینی علماو فتوا استایل ده قریب 2500 دینی عالمانو په کابل کې د دوشنبه په ورځ فتوا ورکړه چې په افغانستان کې روان جنگ او د طالبانو ځانمرګي بریدونه حرام دي او د اسلام خلاف دي جمهور رئیس غنی په کابل کې د علماو په غونډه کې ځانمرګي برید د پیغمبرانو په وارثانو د دین په مبلغانو او په اسلامي ارزښتونو برید بلل دي طالبانو په دې باره کې لامی خبره کړې ده د غونډې غندلې او ویلې دي چې د کابل غونډې ته عادي خلک وربلل شوي وو طالبانو ویلې دي دا ډول غونډې چې د امریکا په فرمایش کېږي په انډونیزیا کې هم شوي دي د نجونو په ښوونځیو د داعش د بریدونو د خبرداري وروسته د ننګرهار په ولایت کې د ډېرو ښوونځیو زده کوونکي رخصت شوي دي د ننګرهار د پوهنې د ریاست یوې منبع د امریکا غږ ته ویلي دي چې سر د نن نه یې زده کوونکي رخصت کړي دي خو د دغه ولایت د سړو سیمو ښوونځي پرانیستي دي په ننګرهار کې د داعش د ډلې د خلافت راډیو د روانې اونۍ د شنبې په ماښام په ننګرهار کې د نجونو په ښوونځیو د بریدونو خبر خپور کړ او وی ویل چې په ښوونځیو ځکه حملې کوي چې بارانیو پوځیانو په هسکه مینه او نورو ولسوالیو کې ملکي خلک په نښه کړي دي د ننګرهار د والی نطاق عطا الله خوګیانی ویلي
کوم معلومات چې موږ سره د مالک په اداره شریک کړي دي نن د دوی تهذیب وروستۍ ازموینه وه او دا څه ازموینه هم نه دی یوازې د شاګردانو د حاضرۍ موضوع او ځینې نور برخې تعقیبي دي
د ننګرهار په ولایت کې 902 ښوونځي دي چې 650 په ګرمسیر سیمو کې دي او پاتې د دغه ولایت په سړو سیمو کې دي د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن د سیشن به پورس په پاریس کې د فرانسې د رهبرانو سره وکتل. نتانیاهو کوشش کوي چې د اروپایي ودونو رهبران و حسوي چې د ایران سره په بین المللي اتمی موافقه کې بدلون راوستل شي. نتانیاهو اروپا ته خپل د ورځنی سفر د دوشنبه په ورځ په جرمني کې صدر اعظم انګلا مارکر سره په لیدنې پیل کړی دی. انګلا مارکر ته خبرداری ورکړ چې په منځني ختیځ کې د ایران لاسوهنه اروپا ته د مهاجرو د بهیر د ماتېدو سبب کېدای شي. د اسرائیلو صدر اعظم د انګلا مارکر سره په ګډ خبری کانفرانس کې ویلي دي چې تهران غواړي چې په سوریه کې چې اکثریت خلک سنیان دي د هغو شیعه وسلوالو په وسیله چې تر کنټرول لاندې دي مذهبي کمپین شروع کړي او مسلمانان شیعه مذهب ته واړوي. ایران ملګرو ملتونو ته خبرداری ورکړی دی چې د یورانیمو غنی کولو اندازه زیاتوي. د ایران د اتمی ادارې چارواکو دا خبر د ملګرو ملتونو د اتمی انرژي نړیوال ادارې ته په یو لیک کې کړی دی. د خبر تفصیل عاشق الله رحیم زویل ولی.
د ایران د اتمی انرژي ویان بهروز کمالوندی دولتي تلویزیون ته ویلي دی چې د ملګرو ملتونو اداره خبره کړې چې په لوړه کچه یورانیم غنی کوي او د سنټرفیوج لپاره به هم راډونه جوړوي. دغه سنټرفیوجونه ګاز په غنی شوی یورانیم بدلوي چې د ریکټر او طبي چارو کې ترې کار اخیستل کیږي، خو که چیرته لږ نور هم غنی شي د اتمی وسلو په جوړولو کې هم کارېدلی شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای هم په لوړه کچه د یورانیمو د غنی کولو امر کړی دی. خامنه‌ای ویلي دی چې ایران به خپل اتمی پروګرام په خپل حال وساتي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د واشنگټن نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. په ګواتیمالا کې هغو کسانو چې د فیوګو د اورشیندون کې غره د فعالېدو د پیښې نه ژوندي پاتې دي د یو څو مړو چې کېدای شي نن وپیژندل شي د جنازې مراسم پیل کړي دي. د فیوګو د آتش فشان نه د لاوا یا د اور د سیلاو ګاز او د تیګو د شیندلو له امله په نږدې کلو کې 9 شپېته کسه وژل شوي دي او کلی په ایرو او خټو پټ شوی دی. محلي تلویزیون خودل چې ماتم کوونکي تابوتونه چې په اوږو یخي دي په سړکونو روان دي. د تباهۍ د چارو مسؤولو مقاماتو ویلي دي آتش فشان د یکشنبه په ورځ فعال شوی دی. د 1 میلیون نه زیات خلک متضرر کړي دي. 3,215 کسان د آتش فشان د سیمې نه ایستل شوي او 40 تنه زخمیان دي چې صحي مرکزونو ته یوړل شوي دي. د ګواتیمالا د عدلي طب د انسټیټیوټ رئیس وایي تر اوسه د 19 جسدونو هویت پیژندل شوی دی. د اور د سیلاب د جاري کېدو له امله د حرارت درجه د سانتیګراد 900 درجو نه هم لوړه شوې ده او د حرارت له وجې د مړو د پیژندلو کار ډیر سخت شوی دی. د اردن د صدر اعظم د استعفا باوجود د سپما د پروګرام له امله استعفا ته مجبور شوی، نن بیا د حکومت ضد احتجاجونه شوی دي. 3000 اردنیانو د صدر اعظم هانی ملکی د دفتر پر لوري مارش کړی دی. د حکومت نه غوښتنه دي چې د نرخونو د لوړیدلو مخه ونیسي او مالیات زیاته نکړي، ځکه چې د بیوزلو او د متوسطې طبقې د خلکو په ژوند باندې منفي اغیزه کوي. د بلوازد پولیسو چې کوشش کاوه احتجاج کوونکي پرې نږدې چې صدر اعظم دفتر ته نږدې شي، د احتجاج کوونکو سره لاس اچولی دی. نهایي فیصله باچا عبدالله کوي، خو خلک په هغو حکومتي مامورینو اعتراض لري چې په خپله باچا عبدالله مقرر کړی دي. د بین المللي رهبرانو تاکید په دې دی چې اردن اقتصادي اصلاحات وکړي چې د پورونو د کمولو چاره یې وشي. سیمه ایزو ګډوډیو او ناکراریو د اردن په اقتصاد منفي اثر کړی دی. او د امریکا سترې محکمې د کلورادو په ایالت کې د هغه کیک جوړونکي په طرفداري حکم کړی دی چې د دینی ملحوظاتو له وجې شپږ کاله مخکې د دوه همجنس بازانو د واده لپاره د کیک د جوړولو نه انکار کړی و. دغه پیښې د همجنس بازانو، مذهبي مدافعینو او د بیان د ازادۍ د پلویانو ترمنځ جنجال جوړ کړی و، خو محکمې په کلورادو کې د مدني حقوقو د کمیسیون د کیک جوړونکي جیک فلپس د حقوقو په نقض کولو تورن کړ. دغه کمیسیون د جک نه غوښتي و چې د همجنس بازانو د پاره کیک جوړ کړي. کیک پلورونکي د قضا په حکم خوښي ښودلې ده او وکیل یې ویلي دي چې په امریکا کې خلک د مذهبي ازادیو نه برخمن دي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په مکړې د دې خبرونې لومړی رپورت ده. یو شمیر دینی عالمان وایي چې دا یو وظیفه ده څو د جګړې طرفونه سولې ته وهڅوي او علما چمتو دي په هغه ځای کې له طالبانو سره د سولې مذاکره وکړي چیرې چې د طالبانو خوښه وي. د افغانستان شاوخوا 3000 عالمانو پرون په کابل کې د یوې فتوا په صادرولو سره په هیواد کې روانه جګړه ناروا او د مخالفینو ځانمرګي بریدونه یې حرام وبلل. تر غونډې وروسته یو ځانمرګي اته تنه ووژل او څو نور کسان یې زخمیان کړل. حکمت سروش په دې اړه د علماو او سیاستوالو سره خبرې کړې دي.
دینی عالم مولوی ګل احمد دلاور پرون په کابل کې د افغان دینی عالمانو په غونډه کې برخه اخیستې وه چې په افغانستان کې د طالبان لخوا روانه جګړه له دینی اړخ ناروا او غیر مشروع بلله. په دغه غونډه کې چې شاوخوا 2000 دینی عالمانو ګډون کړی وو، د طالبانو ځانمرګې بریدونه او چاودنې له دین سره په ټکر کې وبلل سوې. مولوی دلاور له غونډې فراوتو چې له یو ځانمرګې برید سره مخ شو، دغه برید اوه کسان ووژل او 22 زخمیان کړل چې یو یې هم مولوی دلاور دی. هغه وایي د یو دینی عالم په حیث ته بې ګناه خلکو وژنې ته چوپ صفات کېدای.
په دې کې همدغه علما کرام، همدغه د منطقي خلق منطقي علما کرام، نه امریکایي جلسه وه نه برطانیې جلسه وه. زه داسې وایم، کومه دی و طالبانو تاسې ځای تعین کوئ و د دولت مسلح خلکو ځای تعین کړئ. همدا علما کرام مالته هم راځي ستاسې ځای ته راځي، صلحې ته خو آماده شي.
خو یو شمیر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د افغان دیني عالمانو وروستۍ فتوا به پر طالب جنګیالیو کوم اغېز ونه لري.
زه فکر کوم چې دا غلط کار و، باید داسې کار نه وای شوی چې اول امریکایان د دې نه حمایت اعلان کړی وای او ویلي وای چې موږ داسې فشارونه راولو او بیا وروسته دا کار شوی وای. زه فکر نه کوم چې په دې کې څه تاثیر راشي. خو البته هغه کسان چې خوشبین دي وایي چې د دې نه یعنی نتیجه وزي، زه امیدوارم چې یو څه وشي. خو زه چې طالبان په جنم په هیڅ صورت فکر نه کوم چې په دې کې کوم تاثیر مرتب شي.
هغه پښتنه چې ټولو ته راپیدا ده، دا ده چې له دومره امنیتي تدابیرو سره سره بیا هم ځانمرګي بریدګر څنګه وتوانېدی چې د دیني عالمانو غونډې ته نږدې ځان ورسوي. امنیتي شنونکي وایي چې له بریدګرو سره په لوړه کچه مرسته کیږي.
نه څوک څه ورته ویلی شي او نه څوک په اسلام باندې هغه حقیقت بیانولی شي. نو د هغه کچه قدرت ډېر پورته دی چې دا مسایل په داسې تدابیرو کې چې امنیتي تدابیر په ټینګه باندې نیول شوي وي او هغه عبور کوي او دا عمل ترسره کوي، دا پخپله د هغه سلسلې ښیي چې هغه د افغانستان د حکومت تر توان هم پورته دي.
خو امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی د پرون غونډې ته پوره امنیتي تیاری درلودې.
بیا هم دښمن وتوانېدو چې د دې افرادو او د هغوی له لباس څخه ګټه پورته کړي، ځکه یو لړ ستونزې چې موږ په تلاشۍ او چلند کې لرلې تر څو هغوی خفه نه شي ځکه له اطرافه راغلي. زموږ په لومړي کمربند کې رښتیا هم یو څه غفلت شوی.
که څه هم طالبانو د افغان دیني عالمانو پرونی غونډه نمایشي بللې، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د دیني عالمانو د فتوا هرکلی کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د دفاع وزیر د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د بلجیم پلازمینې بروکسل ته تللی دي. ټاکل شوی چې د دغې غونډې ګډونوال له افغانستان سره د پوځي مرستو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړي. نور حال زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې ټاکل شوی د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران د پنځشنبې په ورځ له افغانستان سره د پوځي همکاریو او تروریزم ضد مبارزې په اړه په بروکسل کې غونډه وکړي. د دغه وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش امریکا غږ آشنا ته وویل چې د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي په دغه غونډه کې د ګډون لپاره نن له کابل څخه د بلجیم پلازمینې بروکسل ته تللی دی. ښاغلي رادمنش وویل چې افغانستان به په دغه غونډه کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع له وزیرانو سره د افغان پوځ د ظرفیتونو لوړولو، په ځانګړي ډول د هوایي ځواک د پیاوړتیا او د کمانډو ځواکونو د تشکیلاتو د پراختیا پر سر خبرې وکړي.
اوس مونږ یو قلو حدود کمانډو لرو او همدارنګه د مونږ هوایي ځواکونه باید دوه چنده شي او د مونږ د استخباراتي ټکنالوژي او انجینري ټکنالوژي چې ډیر ضرورت ورته اوس شته باید انکشاف ورکړي شي، او خصوصا د سرحدي قواوي او نظم عامه قواوي ضرورت لري شي نوی ټکنالوژي، یعنی هغه ټکنالوژي ګانې چې وکولای شي چې د مونږ ملي اردو ته داسې یو شرایط برابر کړي چې خپل وظایف په معیاري توګه اجرا کو، موږ سره د همکاري جاری وساتل شي.
د ښاغلي رادمنش پر وینا د افغانستان په دفاع وزارت کې وروستیو اصلاحاتو نړیواله ټولنه د افغانستان د اردو تجهیز او تمویل ته زیاته لیواله کړې ده.
د ناتو غړی اوس علاقه لري چې افغانستان ملي اردو سره خپل پراخې فعالیتونه سي، هغه مشورې دي، تعلیم او تربیه او ځینې مالی حمایتونه او ځینې هغه هوایي کوردنشان دي په دې خطو کې په آینده کې موږ سره همکاري وکړي او دا لړۍ به تر 2024 پورې ادامه ولري چې د موږ ملي اردو په پخو کې ودرېږي.
جنرال رادمنش زیاته کړه چې د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي به د بروکسل د غونډې په سنډه کې د همکارو هیوادونو د دفاع وزیرانو ته د افغانستان د اردو د څلور کلن پلان د تطبیق په اړه هم معلومات ورکړي. د پوځي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان شرایطو ته په پام لرنې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د ناټو د سازمان اوسنۍ پوځي مرستې د افغان پوځ اړتیاوې نه پوره کوي او باید پکې زیاتوالی راشي. اخوانی جنرال یوسف امین امریکا غږ ته وویل
د موږ وسلوال پوځ باید هغه شان چې جګړه ده، هغه شان چې تهدیدات دي، هغه تهدیدات د سیمې هیوادونو له طرفه دي، هغه تهدیدات د نړیوالو په کچه دي. موږ باید په یغې کچه باید موږ وسلوال پوځ باید دلته د خپلې دفاع نه باید دوی چمتو اوسي، همدومره باید مجهز شي. یعنی موږ ظرفیت لرو، موږ دغه توانمندي لرو، لیکن دغه ستونزې چې نړیواله ټولنه موږ همکاري راسه کوي، مصارف د دوی دي، دوی په دغو مصارفو کې په دغو هغه کې زه فکر کوم چې د افغانستان خلکو سره چلول کوي.
ښاغلی امین زیاته کړه د ناټو اوسنۍ پوځي مرستې ځکه د پام وړ نتایج نه لري چې پر وینا یې دغه مرستې په یو وار د افغانستان د امنیتي سکتور په واک کې نه ورکول کیږي. د ناټو سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په 2014 کال کې د وارسا په غونډه کې ژمنه وکړه چې تر 2020 کال پورې به هر کال 4.5 میلیارد ډالر د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د تمویل او تجهیز په برخه کې مرسته وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي چې دی بشپړ حق لري چې ځان عفو کړي. پر دې سربیره ولسمشر ترامپ د امریکا د 2014 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو روان تحقیقات له اساسي قانون سره په ټکر کې بللی دی. د دې خبر نور تفصیل زموږ له همکار نسیم ستانیز څخه واوري.
په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ډونالد ترامپ 1500 ورځې پوره کیږي. په دې ترڅ کې هغه څو ځلې پخوانی معمول معیارونه له نظره غورځولي دي، خو دې وروستۍ تبصرې چې ولسمشر خپل ځان بخلی شي په قانوني کړیو او سناتورانو کې تود بحث راپارولی دی.
زه فکر کوم دا احتمال نه لري چې هغه خپل ځان بخلی شي. زه فکر کوم چې د محکمې ځواب به منفي، خو زه دا فکر هم کوم که ولسمشر ځان وبخي نو کانګرس به د هغه خلاف قانوني اقدامات وکړي.
د ولسمشر ډونالد ترامپ قانوني ډله اوس په دې نظر ده چې ولسمشر دومره هر اړخیز واک او اختیارات لري چې کولی شي د خاص مفتش تحقیقات فسخ کړي او یا دا چې خپل ځان عفو کړي. د ولسمشر د قدرت په اړه دا نظر د یو پاچا قدرت ته ورته ښکاري. په همدې تړاو د دوشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ له ویاندې ساره حقبینه پوښتنه وشوله چې آیا ولسمشر په دې باور دی چې له قانون نه پورته دی. ساره حقبی وویل
یقینا نه دی، ولسمشر کوم ناسم کار نه دی کړی.
The president believed the framers envisioned.
خبريال بیا له هغه نو پختل چې پختنه دانه و چې ولسمشر کوم ناسم کار کړی دی کنه، بلکې دا و چې آیا ولسمشر په دې باور دی چې د اساسي قانون لیکونکي په دې نظر ول چې ولسمشر خپل ځان عفو کولای شي او ولسمشر بل قانون نه ځان لوړ بولی، یعنی دا چې قانوني مکلفیت به نه لري.
یقینا اساسي قانون په څرګنده توګه توضیح کړی دی. یو ځل بیا ویم چې ولسمشر کوم ناسم کار نه دی کړی او موږ په دې برخه کې ځان ډیر آرام احساسو.
څرنګه چې ولسمشر ټویټ کړی و چې دی په بشپړه توګه حق لري چې ځان وبخي، نو یو خبریال سناتور لینزی ګرام نه وپوښتل چې آیا ولسمشر دا صلاحیت لري چې ځان وبخي.
زه نه پوهیږم، خو زه فکر کوم دا به ډیره بده وي، خو د قانون له مخې زه نه پوهیږم. مطلب دا چې ډیر هوښیار خلک شته دي له هغو نه پوښتنه وکړه، خو له سیاسي پلوه ډیره بده نظریه ده. په قانوني اړخ یې نه پوهیږم. ما اساسي قانون له الف څخه تر یا پورې لوستی دی. ما په دې اړه څېړنه نه ده کړې چې یوه داسې مسئله به بالاخره د متحده ایالاتو سترې محکمې ته ورسیږي.
د دې ترڅنګ ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ یو بل ټویټ کې دا هم ولیکل چې د عدلی وزارت له خوانه د خاص مفتش ټاکل په بشپړه توګه له اساسي قانون نه مخالف کار دی. یو دیموکرات سناتور شلډن وایټ هاوس په دې اړه وویل کچېرې ولسمشر په رښتیا هم په دې باور وای نو هغه به دا مسله تر دې مخکې راپورته کړې وای.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په پکتیکا کې قومي مشرانو پر وسلوالو طالبانو ژغ کړی چې له جنگ څخه لاس واخلي او د سولې لپاره د جمهور رئیس غنی له لورې وړاندیز سوی طرحه ومني. دوی په ډیورنډ کرښه د کټارو لګول هم غندلی او له حکومت څخه یې مخنیوي غوښتنه کړې ده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا رپورټ را لېږلی دی.
دا غونډه چې د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې رابلل شوې وه د ارګون زون د لسو ولسوالیو پر قومي مشرانو سربیره ولایتي حکومتي چارواکو له کابله ځینو ورغلو میلمنو پکې ګډون کړی و. غونډې ته ویناوالو په خبرو کې د سولې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غني د طرحې په ملاتړ او پر ډیورنډ کرښه د ازغنو سیمونو د لګولو په اړه څرګندونې وکړې. دوی په دې برخه کې د قومونو پر یووالي ټینګار وکړ. د وزیر قوم مشر قدرت الله وزیر ویل چې پاکستان ورځ تر بلې د افغانستان په خاوره کې دینه ناراضي او غواړي په دې سره په سیمه کې نفوذ ډېر او د ډیورنډ کرښې رسمي کېدو ته زمینه مساعده کړي. سره له دې چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو پرتو قومونه او افغان حکومت پر دغې کرښې د ازغنو کټارو لګولو سره کلک مخالفت څرګند کړی، پاکستان پر ډیورنډ کرښه کټارو لګولو ته دوام ورکړی. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت غونډې ته وویل چې پاکستان غواړي په ډیورنډ فرضي کرښې لر او بر پښتانه سره بیل کړي، خو زیاته یې کړه چې دا کرښه نه چا منلې او نه به یې څوک ومني.
ویم تحمیلی، ویم نکانونا، ویم توتیو دی پردابانو دی چازه دید.
د یاد غونډې یو شمېر نورو ویناوالو په خبرو کې د سولې د ټینګښت لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی له لورې وړاندیز شوې طرحې ته په اشارې سره له طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزارت استازي نیاز محمد امیری یادې غونډې ته وویل د سولې یادې شوې طرحې هېوادوال او نړۍ په دې قانع کړل چې افغان حکومت د سولې راوستلو ته ژمن دی.
او که د سولې طرحه ورته ونه ویایو هغه ګذشت د مخالفینو په مقابل کې، هغه میړانه د مخالفینو په مقابل کې، هغه بردباري د مخالفینو په مقابل کې چې درلوده، نور دې قدم اخیستلو ته هم دنیاوال حیران وو، هم همسایګان حیران وو چې یو نظام، برحاله نظام، یو حاکم نظام څرنګه د خپلو مخالفینو په مورد کې دومره زیاد
او ولسمشر محمد اشرف غنی وسلوالو طالبانو ته پرته له کوم قید او شرطه د سولې وړاندیز کړی، خو د طالبانو له لورې تر اوسه دې وړاندیز ته د هو او یارت ځواب نه دی ورکړل شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په افغانستان کې 18 میلیونه خلک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري چې دغه شمیر د افغانستان 3.5% خلک جوړوي او څه باندې 50% کې په کلو کې ژوند کوي. نور تفصیل زموږ د خبریالې لیمې نیازی په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان 18 میلیونه خلک د څښاک لپاره پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري، د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د اوبو رسولو د 99 پروژو د پلي کولو چارې پیل کړې. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د اوبو رسونې پر دغو پروژو 240 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او د افغانستان په 20 ولایتونو کې عملی کیږي. د ښاغلي کریمی پر وینا د افغانستان 3.5% وګړي چې 3.5% په کلیو کې اوسیږي د څښاک لپاره پاکو اوبو ته اړتیا لري. ښاغلي کریمی د اوبو رسونې د دغه پروژو په اړه وویل
قیمت مجموعي 99
د دغه نه نوې پروژو مجموعي لګښت 260 میلیون افغانۍ دی چې 2000 کورنۍ په مستقیم او غیر مستقیم توګه له دې څخه ګټه واخلي او ترڅنګ به 115000 کاري ورځې هم لزان سره ولري چې د سیمې خلکو ته د کار زمينه په کې برابرېږي.
از طریق تطبیق پروژه ها زمینی کار مساعد بسازه.
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د اوبو رسونې په دغو پروژو کې د ژورو څاګانو کیندل، د اوبو ذخیرو او د کانالونو جوړول شامل دي. د دغه وزارت پر وینا یادې پروژې د یونیسف او مالیه وزارت په مالي ملاتړ پلي کیږي. د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي هم د صحي اوبو له کموالي اندېښمن دي.
خلک ډېرې ستونزې لري د اوبو سره او د سکلو اوبو نسته. شخصي کویانې بمبې ویلې دي چې دا دي اوبو دی کتتلو پاړه باندې هم ډیر مزيري تمام سوي دي او خلک هم دغه ته ډیر زیات اړتیا لري.
سکه کال په خوص ولایت کې هغه وخت بارانونو ته زیات اړتیا و بارانونو ونشول نو فصلونه حیوانات او نور څړځایونه د وچکلای سره مخامخ وو. همدارنګه حیوانات چې په څړځایونو کې چری د هغوی لپاره مناسب څړځایونه آماده نشول ځکه چې وچکالي وه.
دا په داسې حال کې ده چې سږکال د افغانستان ډېری ولایتونه د وچکالۍ ستونزې سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې د وروستي رپورټ له مخې تیر ژمی د ورښتونو د کموالي له امله د افغانستان 22 ولایتونه اغېزمن شوي او اوس په دغه ولایتونو کې د وچکالۍ له امله د 1 میلیون اوسیدونکو ژوند له ګواښ سره مخ دی. دغه ادارې همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې وچکالي به په راتلونکو میاشتو کې شاوخوا 2 میلیونه نور خلک هم زیانمن کړي. د یونیسف د موندنو پر بنسټ په وچکالي ځپلو سیمو کې د نورو په پرتله ماشومان له جدي ګواښ سره مخ دي ځکه هغه سیمې چې وچکالي پکې ډېره ده د خورا لوړې کچې خوارځواکۍ د ستونزې سره له وړاندې مخ دي. یونیسف وایي د مناسب روغتیایي خوړو، د څښلو د پاکو اوبو او د حفظ الصحې د امکاناتو نشتون به د ماشومانو روغتیایي وضعیت لا خراب کړي.
ګرانو هیوادوالو، له ګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کم هومره ماشومان واکسین کوي. زه تاسو قمر ګله یم.
په اخره کې د خبرونو غټي کې وری د افغانستان جمهور رئیس وایي چې هیواد تل د دهشتګرۍ په ضد د نړیوال مبارزې په سر کې وو. اشرف غنی د چین د مرکزی تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دهشتګرۍ په یو هیواد پورې محدود نه ده. د افغانستان د دفاع وزیر د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د بلجیم پایتخت بروکسل ته تللی دی. جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د افغانستان د دینی عالمانو فتوا ستایلې ده. قریب 2500 دینی عالمانو په کابل کې د دوشنبه په ورځ فتوا ورکړه چې په افغانستان کې روان جنگ او د طالبانو ځانمرګي بریدونه حرام دي. د نجونو په ښوونځیو د داعش د بریدونو تر خبرداري وروسته د ننګرهار په ولایت کې د ډیرو ښوونځیو زده کوونکي رخصت شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن د سه‌شنبه په ورځ په پاریس کې د فرانسې د رهبرانو سره وکتل. نتانیاهو کوشش کوي چې اروپایي رهبران وهڅوي چې د ایران سره په بین المللي اتمي موافقه کې بدلون راوستل شي. ایران ملګرو ملتونو ته خبرداری ورکړی دی چې د یورانیم غنی کولو اندازه زیاتوي. د ایران د اتمی ادارې چارواکو دا خبره د ملګرو ملتونو د اتمی انرژي د نړیوالې ادارې لپاره په یو لیک کې مفصله توګه باندې لیکلې ده. په ګواتیمالا کې هغو کسانو چې د فیوګو د ورشیندون کې غره د فعالیدو د پیښې نه ژوندي پاتې دي، د 100 مړو چې کېدای شي نن وپیژندل شي، د جنازې مراسم پیل کړي دي. د فیوګو آتشفشان نه د لاوا یا د اور د سیلاو، ګاز او د تیګو د شیندلو له امله په نږدې کلو کې 9 کسه وژل شوي دي او کلی په یورو او خټو کې پټ دي. محلي تلویزیون وښودل چې ماتم کوونکي تابوتونه په اوږو یخې دي او په سړکونو روان دي. د تباهۍ د چارو مسؤلینو ویلي دي چې آتشفشان د یکشنبه په ورځ فعال شوی دی. د 1 میلیون زیات خلک یې متضرر کړي دي. 3,215 کسه د آتشفشان د سیمې نه ایستل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.